بهرنی سیریالونه اډیکی راشه درشه ټولنیز شبکې د بهرنی رسنیو فعالیت سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا د چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې سنت په ډیری شبکې سره پر مخ روان دي، خو عام ولس ورته ډیر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمنځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهان یارې سیدی مژگان مصطفوي د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د سوفیې په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمی او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او دغه راز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دو ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندو دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت ته مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسبه آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي، او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
خود کشا دما کایم، خود کشا شما دا هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بې پروا. سل کې 30% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې مارشاد. هغه خو شته خلک راضي دلی چې واچ مشته خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دلی خلک خوښېږي خو موږ خپل نه خوښېږي.
ولاد خو ډېر خلک ویني دا سندرې خوښي ډېر او مثال طور 30% کې راضي نه 90% ټول دا سندرې خوښي دا 10% نه خوښي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نومې قسم ده دا غټ تاوان رسي خو موږ د مجبوری دي لاس راچو غریبي ده.
نومې غلام جیلانی ده. دا خو واقعیت هم د ځوانانو لپاره ډېر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې سي یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري د لپاره ګټه لري هغه باید واوري.
باید اول خو غږوي ونه غږوي بیا څه غږوي باید چټه وغږوي.
امال زیات سن زیان رسوي ده ولې نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو ذهن
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دی
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلی دا ده له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا باندې کې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اوریدل کیږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیرو پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثر شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اوریدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اوریدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېز کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوان.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځنګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بېلا رکړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بېمانا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روښانفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړی. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
قدر ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی دی، افسانې هم لیکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنه
یقینا چھ مزم مطمئن من نوی کل چھ سمر کار کئی دا یقینا چھ دستایانی ورد دا غی یو وجہ بزد دا ہوا ہے ما فیس بک چھ را گئے نیٹ را گئے نو دے سر کتا خیال ہو کہ نو ادب لستلو دا پارا دا ادب ڈیر زیادہ موقع دی زلمی کل تا پلاس ورگلی دی نو پختو افسانے ہم دا دے اثر شوے دے نوی نوی افسانہ نگاران پکی رالو نوی نوی لنڈے کے سیو لکلے شولے پخوامنگ داوے چھے پا پختو کی پا کی سیز دب لکا داستانونو نا پرتا دا ناول خبر ہوکو یا پا دا لنڈے کے سی خبر ہوکو نا پا دے کی دوم را کار ندے شوے خو اوس جی مونگ اندازہ لگو چھے پا دے کی کار روان دے پا برا پختون خواہ کی ہم پا لرا پختون دیر ظلمی لکن کی دی چھے آگا دے طرف تا متوجی دی او چھے دا مونگو نن سبا کمستون زو سرک مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګری په افسانه کې ډیر په خطر کې په علامتی مراله په کې تجریدی مراله روایتي هر قسم افسانه اولی کلی شولی دلتم لیکلی کیږي التم لیکلی کیږي زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دی هغه ډیر روښانه دی هم دلته هم هلته
دغه تاسو د لری او بری پختونخوا په سوالو کې کایا موږ دا سوال کو چې تاسو بری پختونخوا ته هم تاسو ځای راځي دا غز لیکوال شاعران سره ناست لري اغیز د لیکوالو شاعرانو لیکنه ولې هغه ګوري نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغه هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کیږي دلته نه کیږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه لیکي نو د هغې یو مارکیټ شته هغه هلته کې وځي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلی کیږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدی مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوی میلادی کنه هغې باندې دا شی ودرېد په کال 1955 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بے افسانه بالکل یو دور بدلی هم دا فن په لحاظ هم دا موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانه اغلی کلی دي ابتدا د نوی دور دا ترقی د دې افسانې نه کو د نوی کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي کلندر مومند او ګل عبدالخان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غی افسانه یا نور ډیر دغه پکې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډیر بدل شوي دي په افغانستان کې ډیر لنډې کیسې ولیکلې او ډیر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانه لیکلو دپاره دا غی خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا فیسبوک او دغه نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې ثبت اغیز کړی دی کنه
ځنی ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیزو رسنیو چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنیو پښتو بے ادب تا ډیر زیاته وده ورکړه دغه وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختم شوه آی خط په څنګه ختم زه دلته کې یو شیز اولی کما هغه په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي هغه په لندن کې ان دنیا ټول هغه عالمی کلی چې څه ته وایي هغه ته جوړ نو دا خو زویم چې ډیر زیاتې پیدا ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ده خو ګټه زما تر خیال ډېر زیات دي.
منګل سي تاسو په لمړي سر کې یادونه کړې چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړیو، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه و، ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا و چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول، دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلی کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویل کی گی، پاکستان کے ویل کی گی، یا پزن نور والا کو کی ویل کی ناغے نہ منگ دا ادا کچ پختو کے ہم پختو میں وادا سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکل کېږي، پاره کې لنډه کې سم لیکل کېږي.
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتونکو کې به تاسو نور هم داسې ساسار اردو ته وژباړه، یا به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږئ، یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي؟ آیا دغه څه پروګرام لري؟
او ما یو مقالې لیکلي دي پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو هم په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې پاره باندې کومه غیزه شوې ده، کومه غیزه شوې دا چې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي. نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کومه د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي. به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي. لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منګل سي تاسو یادونه کړې چې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی؟ کنه کنه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی.
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانے سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثراتو خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس د 11 سپتمبر نه پس تا کوم حالات په قبایلی سیمو کې، په افغانستان کې، یا په سوات کې، په دغه ځینو کې رامنځته شو، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفي تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کوم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ییز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کوم بد اثرات په موږ وشو مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وې. دا ډېره لویه خبره وشوله چې 11 سپتمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد، پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي، مینه محبت وکې، اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کېږي چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې. هماغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا 11 سپتمبر راغی. نو 11 سپتمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شول. نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي، ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي، خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل سر.
سیرنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی دی. هغه وی چې د سیرنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنی هم کړي، خو ډیر هڅه یې داده چې پښتو ادب ته د سیرنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثر کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ دي، تاسو له علمي کارو سره بشنه لري، خو بیا هم د نور روښانه کولو لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د څلور اتیا کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زموږ هغه رسمي یو مکلفیتي دغه دي ده.
کراسو دې ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي، د نظم برخه کې کوي که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به ابتدا کې څه شعرونه به هم لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوم.
بله، تاسو په خپل خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه، لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته د مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه، د نورو خلقو شعر البته ما ته ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نه شي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي، بیا هم د شعر وایي. تاسو هغه کسانو ته څه وایي د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغسې نه شي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو پسې واده سړی و، لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي، واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دښ کوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته یو نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمایي، نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیښې وکړي او هماغه شعر یې دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې او یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي، بیا ویو بیا ویو بیا ویو. مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلي.
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی، تاسو په نظر به دا خبر څه وي؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کیږي چې د غتیرې یو پروژه و هغه مې د چړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع لپاره چې هغه رابسته سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه د چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع لپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو په کومو لیکدودونو باندې آریاني ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا تاسې دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکئ او یوه علمي پروژه تایا کی د دې په خوا کې مثلا خپل څلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یو نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوري مسایل دي مثلا د ګنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله دفاع مې کړله. هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوسته سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه و چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغه لرغونو سیمو څخه یو سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنی استوري په نوم ثبت شوی دی. د گیخ ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیر مشهور او مهم دي همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهم او مشهور دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو.
زرپانه د نورستان اندر څنګه خدای شو. لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار را بو نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایي په مقام قائل شول. هر سهار او ماخام به د دغه سیمې خلک د گیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی له دیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. که څه هم دی ډیر هوښیار او ځیرک وو خو له کله نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایۍ په سترګه کتلی وو دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پرېووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی کله چې د دغو دریو واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دیوبل تکړه شاعر او مبارز قادر داد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قادر داد. قادر داد د محمد زمان زوی، د پیر داد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادر داد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د دې لوی بیت داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عادل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونی خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قالبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قالبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، د مجنون د حق پرسش بله لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقي برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی وتاته، چې د رزق درې پرانیسته دی وتاته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دی په ور در شي ورته پاڅه، چې میلمه دی په ور در شي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه وخواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت دی، د مردانو خوی مړانه سخاوت دی، زنانه خویونه پرېده ونې ساته، زنانه خویونه پرېده ونې ساته.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلې چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په ولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورېښمین خیال
چه عشق چه زورور توپان دی روح دی، اوف چه مینه چه کودگر اسرا بالا ده، ملکه هیچ وقت نارام داس نوا، بی هیرمند بی هیواد بی لخلکو هیچ یو شور پزرگی که کلا نو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان وینی، چه زلوڑون که چه خواگ خواگ خوبونه، لومړی زل یو نارینه ورته خوب ایسی، لومړی زل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي، ملکه له څه مودې بدله شوې، پر ځان پام کوي، سینګار یې ډیر خوښیږي، تر پخوا یې خلوت زیات دی، وی یوازې کله کله بس له ځان سره لګیا وي، کله سره شي، کله پټه مسکا وکړي، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، کله کله لوړ قامت پر سمند وینی چی چنه پر سورلی با تنچیگی دیو چا عجیب سترگو تر خوب وړه دیو چا لغوسی ڈک چیره گوری قهرجن کاته د چای را یادیگی یو ناچا پزان را ویخلی هر چیر کری واری بر تخپل جهان ترست نشی دا هر چه تشلی وان تو بر تخکارشی بیا هیربند وی بیا وطن وی بیا ساکان وی بیا جگړه د ساکستان او اشکانیانو بیا پیلان د اردوان تر مخ راشی تر جګړې پورې یو څو ورځې دی پاتې اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډیرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیلخانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوږې د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لښکر راټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی کبرا نشی جګړې ته ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي ولولي دي په څپو د ټولو زړو کې دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي اردوان د را روان چې هیرمند لوټ کړي ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه کک براشي دی پیلانو دی جگری تا مگ بنا چا پر آووزو پا فرا که دی بند لار بکرو بند پا پارتیانو پیل افگن که پیلان دل تا پا گوندو کری اردوان بل فرا چا خطیر نشی دی هیرمند چپی بزی پا خپل بهیر که ساکستان بوی سمسور پشنو باغونو آن لبست تر زرنگ با بیلی گی دیر لیختی لوی ویالی لشنو نهرونو
خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے خپل 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 دے ژوند 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 خپل دے خپل 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 دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے نم صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دے غی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکه گانے سر راتا و منڈا لکه ناوے نرا روان شیرا لکه یو خوب گانے ہم دا سے بنف بنف کو لائے دے جوان 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 خکو 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 لائے دے یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے
خیرات کتاب کے دوان خیدنی یا و بنکاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کد نقل یا وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون خو لے دے شون 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 خو لے دے شون 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 خو لے دے کمپیوٹر پر دراغ مسیج